را پس از ساعت 7 شام بشنوید. حالا در یک برنامه یک ساعته دیگر احمد تکل با شما است. آقای تکل سلام.
ډیر زیات مننه کوم امید مرزبان او ډیر مننه له ډیر په زړه پورې محاورینه چې د خبرونه په پای کې وړاندې کړم. پرښتیا هم ما خو خوان ترې واخیسته او هیله ده چې اوریدونکو به هم خوان ترې اخیسته وي. قدر من اوریدونکو تاسو ته یو ځل بیا سلام وړاندې کوم. تر نه هو بجو د ازادۍ رادیو لمړی یو ساعت خبرونې ته خراغلست. د خبرونه پدې برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به ووري چې ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي همکارۍ تړون نن په کابل کې لاسلیک شي. د راپورونو برخه وروسته راځي. لمړی په مخړې خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړی دی.
د خبرونو سرچکې ټاکل شوی چې افغانستان او متحده ایالات امنیتی همکاري سند چې له ډیر مودې راهیسې پاتې دی نن لاسلیک کړي. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د افغانستان د نوي جمهور رئیس اشرف غني احمدي د کار د پیل په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه افغانستان ته را رسیدلي دي. او د سوریې د بهرنیو چار وزیر ولید المعلم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په نیویارک کې د مشق د تروریزم پر ضد مبارزې له هر نړیوالي هلې ځلې سره ولاړ دی. د خبرونو تفصیل ټاکل شوی چې افغانستان او متحده ایالات د امنیتي همکاري سند چې له ډیر مودې راهیسې پاتې دی نن لاسلیک کړي. دا دوه اړخیز تړون نږدې لزر امریکایي پوځیانو ته د قانون له مخې اجازه ورکوي چې د روان کال په پای کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته هم په افغانستان کې پاتې شي. د ولسمشر اشرف غني ویان پرون تایید کړ چې د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي دفاعي تړون نن سه شنبه لاسلیک کیږي. تر اوسه دقیقه نه ده معلومه چې د افغانستان لوري به دا مهم تړون څوک لاسلیک کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جین ساکی پرون وویل دا تړون به په کابل کې سفیر جیمز کننګم لاسلیک کړي.
The United States and Afghanistan have agreed to sign the bilateral security agreement tomorrow.
دوی متحده ایالات او افغانستان موافقه کړې چې دوه اړخیز امنیتی تړون نن لاسلیک کړي. او د امریکا په استازیتوب سفیر کننګم دا سند لاسلیک کړي. پلان هم دا دی لدې سره افغانستان متحده ایالات او نړیوال ټولنه دا امکان تر لاسه کړي چې هغه شراکت پر ځای پاتې شي چې موږ د تیر لوس کولونو د لاسراوړو د ساتنې او پرختیا د یقیني کولو لپاره رامسته کړي دي. تمه ده چې د ولسمشر اشرف غني احمدي په مشرۍ نوې حکومت به دا اونۍ د تاوت یو بل تړون له ناتو سره حمله لیکړي. او په دې توګه به پر لزر امریکایي پوځان سربېره د ناتو د سلور یا 15 سرتیرو ته پاتې کېدو ته چې ډېره برخه به له بریتانیا، جرمني، ایتالیا او ترکیه څخه ویلار خلاص شي. دا پوځان به په افغانستان کې غیر محارب خدمات تر سره کوي. د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو څخه د افغانستان د نوي جمهور رئیس اشرف غني احمدي د کار د پیل په مناسبت د مبارکۍ پیغامونه افغانستان ته را رسیدلې دي. د امریکا د بهرنیو چار وزیر جان کيري په همدې مناسبت د مبارکۍ یو پیغام استولی او د شاغلي احمدي د لوړ مراسمه د افغانستان لپاره یو تاریخي ورځ بلل ده. د ویلي افغانانو په دې ورځ یو ازمایښت په یو فرصت بدل کړ. د امریکا د بهرنیو چار وزیر په خپل پیغام کې ویلي افغانستان ته په ورستۍ سفرونو کې ورته څرګنده سوې چې افغانان وحدت ته ارزښت ورکوي. د کناډا د بهرنیو چارو وزارت هم د افغانستان د جمهور رئیس شاغلي اشرف غني احمدي د کار د پیل په مناسبت مبارکۍ پیغام استولی او هیله ښودلې چې د ملي وحدت حکومت به د افغانستان ملي ګټو ته زیات پام وکړي. بیا هم شرغلست. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په نیویارک کې ول د مشق د تروریزم پر ضد مبارزې له هر نړیواله هلې ځلې سره ولاړ دی. المعلم د دوشمې په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته په وینا کې ول نړی باید د اسلامي دولت وسلوالو النصر جبهې او ال القاعده شبکې سره د نورو تړلو ډلو پر ضد جګړې ته لومړیتوب ورکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی کې له خبرو وروسته اسوسییټډ پریس اجانس ته ویل متحده ایالاتو د مشق ته په سوریې کې د هرې بمباری خبر نه دی ورکړی. خو دوی ویل دا شته مرد اسلامي دولت له وسلوالو سره په جګړه کې دوی حمله دی ډلې سره په جګړه کې بوخدي. ولید المعلم د غراست تایید کړ چې واشنگتن د سوریې په خاوره کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر هدفونو باندې له هوایي حمله څخه څلور ساعته مخکې د مشق خبر ورکړی وو. روسي او ایران تیر ونی ویلې وای چې د امریکا په مشرۍ د هوایي بریدونه د نړیوال قوانینو خلاف دي او باید چې د جمهور رئیس بشار الاسد رژیم په غوښتنې د ملګرو ملتونو ترمنشور یا هدایت لاندې پر مخ یوړل سي. د اسرایل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته ویل د ایران اټومي توان باید په بشپړ ډول ختم سي. نتنیاهو د دوشمه پر ورځ عمومي اسامبلی ته په نیویارک کې د وینا پر مهال ایران د نړۍ تر ټولو خطرناک سیمه کې د نړۍ تر ټولو خطرناک یواد وباله. او زیاته کړې چې تهران ته باید اجازه ورنه کړل سي چې د نړۍ خطرناکې وسلې پراخې کړي. نتنیاهو ویل د اسلامي دولت وسلوالو یو خطر رامنځته کړی او باید چې مات سي. د دغه راز ویل د اسلامي دولت وسلوال باید مات سي، خو ایران د اټومي طاقت په توګه پاتې سي. دا داسې ده لکه نشته چې وګټل سي او جګړه وبایلل سي. ایران د اټومي وسلو د تولید خبره تل رد کړې ده او وایي اټومي پروګرام یې د سوله ییزو مقصدونو لپاره دی. روسي چارواکي وایي د هغو ادعاو په اړه چې څېړنې پیل کړې وایي د اوکراین په ختیځ کې روسي ژبې اوسېدونکي په ډلیز ډول وژل شوي دي. له څېړنې مخکې د روسیې د څېړنې فدرالي کمیټې د دوشمې پر ورځ وویل د اوکراین جګپوړو سیاسي او پوځي مشرانو د اوکراین په ختیځو د نسک او لوهان سیمو کې د روسي ژبو اوکراینیانو د بشپړ له منځه وړلو امر ورکړی دی. دا کمیټه وایي د اوکراین حکومتي ځواکونو روسي ژبې اوکراینیان وژلي او له یوې مخې پر هغوی د ګراتو غندوی په ګډون درندې وسلې استعمال کړي دي. د اوکراین حکومت د روسیې دا ادعا رد کړې او وایي دا د روسیې د پراختیا غوښتنې لپاره یوه پلمه ده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وای په روان کال کې تر اوسه د مدیترانې سمندر لارې اروپا ته د تلونکو مهاجرو له 3000 زیات کسان مړه شوي دي. دا سازمان چې له ملګرو ملتونو سره له نږدې کار کوي د دوشمې په ورځ وویل د 3200 مهاجرو د مړینې د 2011 میلادي کال په پرتله دوه برابر زیاته ده. د مهاجرت نړیوال سازمان دا راپور په داسې وخت کې پور شوی چې څو اونۍ وړاندې یوه بیړۍ چې 1500 کسان پکې سپاره وو د مدیترانې سمندر کې ډوبه شوه. په بیړۍ کې د سوریې، فلسطین او مصر د هیوادونو مهاجر سپاره او شاوخوا سل تنه کوچنیان وو. له دغې پیښې څخه یوولس تنه ژوندي پاتې شوي کسان وایي د دوی د سورلۍ بیړۍ د انساني قاچاقوړونکو لخوا د مالتا په سواحلو کې په قصدي ډول ډوبه شوې ده. او د امریکا متحده ایالاتو د هانګ کانګ له مشرانو څخه وروسته له هغې د حوصلې غوښتنه وکړه چې د شخړو ضد پولیسو د زرګونو ډیموکراسي پلو مظاهره کوونکو پر ضد د وشکي بهیونکي ګاه څخه کار واخیست. د سپینې ماڼۍ ویان جش ارنس د دوشنبې په ورځ وویل واشنگتن پیکنګ ته ویلي چې متحده ایالات هانګ کانګ په انتخاباتو کې د زده کوونکو او محصلانو د حق غوښتنې ملاتړ کوي. زده کوونکي د هانګ کانګ د 2018 میلادي کال انتخابات کې چې د چین د پلان پر ضد مظاهره کوي. پیکنګ د اگست میاشت کې اعلان وکړ چې د انتخابات لپاره کاندیدان باید د یوې کمیټې لخوا تایید شي. د خبرونو پای.
زمونږ غږ له آزادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو، آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرگاه، غزنی، قلات، پلالم، پارون او مهترلام کې خبريږي. په مکرۍ مخکې لدې چې د ازادۍ رادیوي مجلې پروګرام تاسو ته وړاندې کړو د دې خبرونې لومړی موضوع ته. نن سه شنبه د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کیږي. د خبره په کابل کې د امریکا سفیر جیمز کننګهام پرون ماښام په یو خبري کانفرنس کې وکړه. ښاغلی کننګهام وویل د دې تړون په لاسلیک سره په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د پاتې کېدونکو بهرنیو عسکرو لپاره قانوني چوکاټ برابر شي. په دې اړه د سفیر الله ستانکزي راپور واوري.
په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر وی د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي او دفاعي تړون به د افغانستان د نوي حکومت دی چارواکي او د دلخوا نن سه شنبه لاسلیک شي. جیمز کننګهام د دوشنبه پورې په کابل کې د افغانستان د نوي منتخب جمهور رئیس تر لوري وروسته خبري اعلان ته وویل د دې تړون په لاسلیک سره به له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو د پاتې کېدو لپاره قانوني چوکاټ جوړ شي.
د وی د نوي حکومت
یو لور رتبه چارواکی به دا تړون لاسلیک کړي. د امریکا متحده ایالاتونو لخوا به زه دا تړون لاسلیک کړم. د امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک په خپله له 2014 میلادي کال وروسته زموږ د امنیتي همکاریو او د سرتیرو د پاتې کېدو په اړه قانوني چوکاټ رامنځته کوي. د دغه تړون لاسلیک به دا هم واضح کړي چې موږ په ګډه متحده ایالات او ناتو به دلته د افغان پوځیانو د روزنې او تجهیز په برخه کې همکاري کوو. سفیر کنینګ هم ویل دغه تړون په لاسلیک سره به امریکا لا نور هم هغه ژمنو ته متعهد پاتې شي چې د افغان پوځیانو د تجهیز په برخه کې کړي. لبلې خوا د لوړې مراسم ته درغلي امریکایي پلاوی مشر او د ولسمشر براک اوباما سلاکار جان پودیستا د امنیتی تړون لاسلیک د افغانستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ د پایل یو نوی فصل وباله.
We very much look forward to signing of the bilateral security agreement with Afghanistan.
د وی مونږ له افغانستان سره د امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک ته زیات لیواله یو. دا به زموږ دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ د غښتلي کېدو په طرف یو مهم ګام وي. متحد ایالات به د یو باثباته متحد او سوکاله افغانستان جوړېدو ته ژمن وي. زموږ د امنیتی همکارۍ دوام به د پوهنې، روغتیا، بشري حقوقو او اقتصادي فرصتونو د ودې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي.
Healthcare, human rights and economic opportunity.
د ملي یووالي نوی افغان حکومت تر اوسه د دغه سند د لاسلیک په اړه رسمي سند ویلي. په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر کغلی کننګ هم ویل د دغه تړون ټول مواد همغه دي چې په خواني افغان ولسمشر حامد کرزي ته وړاندې شوی وو. د امریکا متحده ایالاتونو سره د امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک هغه مسأله و چې د افغانستان مخکنی جمهور رئیس کغلی کرزي په ځینو شرطونو پورې تړلې بللې و.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
قدر منوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه وروستي راپورونه، مرکه، تحلیلونه، ویډیوګانې او نور په زړه پورې مطالب ولولې او وی ګورئ. د ازادۍ رادیو د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. تاسو همدارس کولای شئ چې د افغانستان او سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خپل نظریه، تبصره او نظریات د ازادۍ رادیو پر فیسبوک پانه له اوریدونکو سره شریک کړئ. د ازادۍ رادیو د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو مجلې د 19 پروگرام لوړاندې کولو مخکې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوو مطالبو مخکتنې تاسو پام را اړوم. د لویدیس ورځپاڼې فرشته جلال زئی کتلې او پلانډي سر راتوي چې څه پکې خبره شوې دي.
واشنگتن پوسټ رسپانی لیکلی تر څو میاشتو سیاسي جنجال وروسته اشرف غنی احمدزی د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړه او د دې هیواد په تاریخ کې د قدرت اول دیموکراتیک انتقال تر سره شو. واشنگتن پوسټ لیکلی د لوړی مراسم د اشرف غنی احمدزی او د هغه د سیال عبدالله ترمنځ د قدرت د شراکت د پیل مراسم هم وو. د پوسټ لیکنه نوې حکومت له زیاتو ستونزو سره مخامخ ده، یعنی د بهرنیو ځواکونو لویه برخه د روان کال تر پایه له افغانستان وتونکې ده او وسلوالو طالبانو حمله زیاتې کړې دي. ورځپاڼه د لوړې په مراسمو کې د اشرف غنی احمدزی د وینا د برخې ته کتنه کړې چې وسلوالو طالبانو، حزب اسلامي او نورو وسلوالو ګروپونو ته په سیاسي مذاکرو کې د ګډون بلنه ورکړه. په دې سره سم واشنگتن پوسټ وایي چې د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا خبرې رد کړې او ویلي دي چې دوی اشرف غنی احمدزی د نوي ولسمشر په توګه نه مني. بریتانوي ورځپاڼې ګارډین لیکلي چې اشرف غنی احمدزی تر اوږدې او سړې کوونکې مبارزې وروسته لوړه وکړه. د ګارډین په وینا امریکایي چارواکي په تمه دي چې ولسمشر احمدزی به د لوړې تر مراسمو لنډ وخت وروسته له واشنگتن سره د دوه اړخیزه امنیتي همکاریو تړون لاسلیک کړي چې تر 2014 میلادي کال وروسته نږدې لس زره امریکایي عسکرو ته په افغانستان کې د پاتې کېدو زمینه برابرولی شي. ګارډین وایي نوی ولسمشر اشاره کړې چې حکومت به په افغانستان کې نوی پیل وي. خود ورځپاڼې په وینا دی به افغانستان له یو سخت انتقاله په تیرېدو کې رهبري کوي. ګارډین د دوشنبه په ورځ په کابل او پکتیا کې د 14 په ګډون په ځینې سیمو کې امنیتي پیښو ته اشاره کړې ده. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د امنیتي وضعیت په اړه لیکلي چې که څه هم افغان امنیتي ځواکونو د غزنی په ستراتیژیک ولسوالۍ اجرستان کې وسلوالو طالبانو ته ماتې ورکړه، خو دا داسې برای دی چې ماتېدلی شي او د تلفاتو شمیر لوړ و. ورځپاڼه په دې عملیاتو کې د 46 تنه د وژل کېدو او د هغو ملکي خلکو یادونه کوي چې وسلوالو طالبانو یې سرونه پرې کړي وو او یا یې کورونه ورسوځولي وو. نیویارک ټایمز لیکي د غزنی په اجرستان ولسوالۍ کې جګړه چې په هغه کې قهرجنو خلکو د وسلوالو طالبانو 4 تنه په دار کړل، د نوي ولسمشر اشرف غنی احمدزی په وړاندې یو پرته ستونزه ده. نیویارک ټایمز لیکي په افغانستان کې سجدو به سیاسي لانجو د خلکو او رهبری پام ځانته کړی وو او طالبانو ته یې موقع ورکړه چې یو شمېر هغو ولسوالیو ته لاره وکړي چې بهرني عسکر ورڅخه وتلي دي. د ورځپاڼې په باور نوی حکومت به له زیاتو سیاسي ستونزو سره مخامخ وي او د جمهور رئیس احمدزی او عبدالله ترمنځ د اړیکو خړپړواړي ته لنډه اشاره کړې ده. نیویارک ټایمز په افغانستان کې د ولسمشر د لوړې تر مراسمو مخکې انتخاباتي جنجالونو ته په اشاره کې لیکي د عبدالله عبدالله انتخاباتي ډلې ویلي و چې د پخوانۍ موافقې پر اساس به د انتخاباتو پایلې په علني ډول نه اعلانېږي. خو د نیویورک ټایمز په لیکنه هغه سند چې د جمعې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون د ولسمشر اشرف غني همکارانو ته سپارلی و، د شنبې په ورځ د هغه د فیسبوک پر پاڼه خپور شو او څرګندولی چې د ټاکنو په دوهم دور کې تر 55% زیاتې رایې ګټلې دي.
د آزادۍ رادیوي مجله.
السلام علیکم. زما اسدالله غزنفر سلامونه ومني. قدرمنو دوستانو، په روانه خبرونه کې په پغمان کې د افغان کلتور د میلې په څو شیبو کې شریکې شي.
د حسن او سپرلی او د ګلاب خبرې غواړي، دا خلک نور د مینې د رباب خبرې غواړي. د جنگ او د ټوپک خبرې ډېرې ډېرې وشوې، بس نور د قلم او د کتاب خبرې غواړي.
د ډاکټر محب الله زغم د تازه چاپ شوی ناول ځوروونکي په اړه په خپل له ډاکټر زغم او د کابل پوهنتون له استاد اجمل شکولي سره یو مفصل بحث اوري.
د ناول داستان مې د مرسه له ژوند او مرګ الهام اخیستی. مرسم زما د میرمنې اما وه چې په تنظیمي جګړو کې د خپل میړه په لاس ووژل شوه په وهلو ټکولو او نورو ظلمونو.
دوه حکایتونه اوري، او په کندهار کې د مځکې د غاصبانو له لاسه د پیر محمد کاکړ د قبر د ژغورلو په باره کې یو ریپورت لرو. د اونۍ فرهنګي خبرونه فرشته مرسل اوروي.
په مزار شریف کې د تلې په لومړۍ نیټه د افغان کلتور نړیواله ورځ ولمانځل شوه. په دې میله کې چې بلخ ادبي خوځښت د بلخ پوهنتون په مرسته بندوبست کړی و، د افغانستان موسیقي وغږول شوه، ملي جامې وښودل شوې، د افغانستان د کلتور معرفي کوونکي انځورونه نندارې ته وړاندې شول، ملي او سیمه ییز اتڼونه اجرا شول، او د افغانستان د کلتور په باره کې علمي مقالې ولوستل شوې. د بلخ د ادبي خوځښت مشر ذبیح الله احساس د دې میلې د پرانیستې په غونډه کې وویل چې د دې جشن له جوړولو څخه منظور د افغانستان د بېلابېلو قومونو کلتوري پیوستون دی. د یادولو ده چې د افغان کلتور نړیواله ورځ په کابل ولایت کې هم ولمانځل شوه، چې نورګل شفاقي ریپورت برابر کړی او څو شېبې وروسته به واورو. کتاب ته د ځوانانو د لاسرسۍ او د مطالعې د فرهنګ د اڅولو په مقصد د کتاب یو نندارتون د جوزجان په پوهنتون کې پرانستل شو. د جوزجان ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس عظیم الله رحمانیار د باختر آژانس خبریال ته وویل په دغه نندارتون کې لازره توګه ډول ډول کتابونه نندارې ته وړاندې شوي دي او لاس ورځې به پرانیستی وي. د زیاته کړه هغه کتابونه چې په دغه نندارتون کې نندارې ته وړاندې شوي دي په 10% کمه بیه پلورل کیږي. رحمانیار د دغه نندارتون د پرانیستلو هدف د مطالعې د فرهنګ هڅول او د ځوانانو د پوهې د کچې لوړول وبلل. په جوزجان ولایت کې 4 دولتي او 5 غیر دولتي عمومي کتابتونونه شته دي. په هرات کې د کاسانو او فلم جوړونکو ټولنه جوړه شوه. د دې ټولنې غړو د هرات ولایت له ولی سید فضل الله وحیدی سره په کتنه کې د ټولنې د جوړېدو مقصد د مسلکي اخلاقو رعایت ته لا زیات پام کول او د عکاسۍ او فلم جوړونې په کار کې د انسجام راوستل وبلل. په دې ټولنه کې په لسګونو کسان غړیتوب لري.
د نامتو صاحب دیوان شاعر پیر محمد کاکړ قبر د مځکی د غاصبانو لمنګولو وشخورل شو. پیر محمد کاکړ چې د احمد شاه بابا په اثر کې اوسېده، د افغانستان په تاریخ کې یو مهم فرهنګي شخصیت تیر شوی دی. د کندهار څخه د صادق رښتینی د ریپورت اوریدو ته مو را بولم.
د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په یو تازه هڅه کې د کلاسیکي دورې د نامتو شاعر او لیکوال پیر محمد کاکړ قبر چې د یوې ودانۍ په منځ کې راغلی وو او د لمنځتلو په حال کې وو بیرته د سره رغولي او د پاتې کېدو لپاره یې اوسپنیزې پنجرې پراګرځولي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست رئیس دوا خان مینهپال د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په افغانستان کې د ډول ډول نظامونو پر راتګ او د تعمیراتي پراختیا او پلار کې د کندهار د ځینو نورو مشاهیرو د قبرونو ترڅنګ د پیر محمد کاکړ قبر هم غصب او د قبر نیمه برخه تر یوې ودانۍ لاندې راغلې وه. د مینهپال په وینا په دې وروستیو کې دوی وتوانېدل چې دغه قبر چې د ښار په حضرت جي بابا سیمه کې موقعیت لري بیرته د سره ورغوي او د پاته کېدو لپاره یې اوسپنیزې پنجرې پرا وګرځوي.
قبر ورته جوړ کړی دی، پر هغه باندې مو پنجره راګرځولې. د کور د خاوند څخه مو تعهد اخیستی دی چې دوی به نور دغه قبر د خپل کور په حریم کې نه را دوی به شاته کېږي نه او خپل حدود به ساتي، او د دې لپاره چې نور ځایونه هم دغه شي غیر قانوني او غیر اصولي کارونه ونه سي، نو د ښاروالۍ ښارسازۍ تجاوقف سره یو ځای مو ټول هغه مخبرې ټول هغه ځایونه تثبیت کړي دي چې هغه احتمال د دې لري شي یا ورک شي او یا خلک یې د خپل کور په حدودو باندې ورګټ کړي.
په اینی وخت کې د کندهار فرنګیان د شاعر او لیکوال پیر محمد کاکړ د قبر د رغولو هرکلی کوي. لیکوال او ژورنالیست عبدالسمی غیرت ملوای چې د دغه ډول کلاسیکو لیکوالو او شاعرانو په حقله باید سمینارونه جوړ سي تر څو نوی نسل یې د شاهکاری څخه خبر سي.
دا یو جوړ فرصت دی دا د کندهار د ادب دپاره، د کندهار د شاعرانو لیکوالانو د هغوی دپاره یو پر ځای فرصت ګڼم چې د دغسې لویو سترو شخصیتونو شاعرانو لیکوالانو مخبرې باید وساتل سي، او کوم ځایونه چې د دوی په نامه باندې یا د دوی تر قبر مقبرې کوم احاطه ده هغه باید ډېر ښایسته جوړ کړه سي، ډېر ترتیب و تنظیم سي، تر څو شاعران او کندهار ته د ځینو سیمینارونو ادبي غونډو پر مهال نور راغلي لیکوالان هم راشي، د دوی د دغه قبرونو ځایونو لیدنه وکړي او د دوی دپاره یو ډول الهام سي.
کنداري ملا پیر محمد د ژوب د هندو باغ په سیمه کې زیږیدلی، نوموړي خپل تحصیلات په کندهار کې بشپړ کړي، دلته اوسېدلی او دلته یې سترګې پټې کړي. دغه منلي شاعر په پښتو دري او عربي ژبو له سوز او خوند څخه ډک شعرونه ویلي چې دغه مهال د ذوق خاوندانو به یې د ادب له باغ څخه د خوشبویي ګیډې تر هیوادونو پورې په سوغاتونو کې وړلې.
آزادي راډیوي مجله له آزادي راډیو څخه اوري.
سګریټ په شلمه پیړۍ کې د 100 میلیونه انسانانو د مرګ عامل پیژندل کیږي. په دو نړیوالو جګړو کې هم همدومره کسان وژل شوي وو. له نړیوال جنګ او بلکې هرې جګړې هر هوښیار بني آدم کرکه کوي، خو سګریټ ته لا ګڼ کسان د ژوند د دشمن په سترګه نه ګوري. د جنوبي کوریا حکومت د سګریټو د کمولو لپاره د هغو د بیې د دوه چنده کولو تکل کړی دی. په دې اړه ریپورت وشمه رشیدی لولي.
جنوبي کوریا غواړي چې په سګریټو باندې مالیه دومره زیاته کړي چې د یو ډبلي بیه دوه برابر شي. په جنوبي کوریا کې د نړۍ د اکثرو هیوادونو په نسبت د سګریټ څکونکو شمیر خورا زیات دی، او حکومت اوس په دې فکر کې دی چې که د سګریټو بیه لوړ شي نو د سګریټ څکولو شوق به ورسره کم شي. د یو له رپورت سره سم د سګریټو د ټکس د زیاتولو په نتیجه کې به د یو ډبلي بیه د 1.9 او 2.4 امریکایي ډالرو ترمنځ شي چې د اوسنۍ بیې دوه برابره ده، خو بیا به هم له ځینو نورو هیوادونو څخه ډیره کموي. مثلا په استرالیا کې د سګریټو د یو ډبلي بیه $12 ده. د جنوبي کوریا حکومت د سګریټو په اعلانونو باندې د بندیزونو د زیاتولو او د سګریټو په ډبلیو باندې د داسې انځورونو د ایستلو په فکر کې هم دی چې د سګریټ څکولو خطرناک نتایج پکې سترګو ته ودرېږي. جنوبي کوریا د نړۍ یو هغه هیواد دی چې د سګریټ څکونکو شمیر پکې خورا زیات دی. په دې هیواد کې کابو نیم نارینه سګریټ څکوي، حال دا چې د اقتصادي تعاون او انکشاف د سازمان په 24 هیوادونو کې یوازې په 25 نارینه بالغان سګریټ څکوي. د اقتصادي تعاون او انکشاف سازمان 24 غړي لري چې د جنوبي کوریا، امریکا او جاپان په شمول د نړۍ ځینې هغه هیوادونه پکې شامل دي چې د آزاد بازار او دیموکراسي نظریه یې منلې ده. د جنوبي کوریا حکومت وایي چې د سګریټو د بایو د خېژولو یو مهمه نتیجه به دا وي چې یو لوی شمېر نوي ځوانان به له سګریټ څکولو را وګرځي، ځکه تحقیقاتو ښودلی ده چې زلمکي چې کله یو شی اخلي نو د لویانو په نسبت له خپل جیب سره 4 برابره ډیر مسلات کوي. له دوی سره چې پیسې کمی وي د یو شي د بایې زیاتوالی یا په اسانۍ سره راګرځولی شي. د جنوبي کوریا په پارلمان کې مخالف ډلې په حکومت باندې تور لګولې دي چې سګریټ هسي یو پلمه ده. اصلي مشکل د بودیجې کموالی دی چې حکومت اوس غواړي په دې شکل یې پوره کړي.
رادیویي مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
د تلې په لومړۍ نیټه د افغانستان جینو منورینو او فرهنګیانو د افغان کلتور د ورځې په نوم په بیلو سیمو کې ځینې جشنونه جوړ کړل. نورګل شفق د تلې په لومړۍ نیټه پغمان ته تللی و چې د افغان کلتور په میله کې برخه واخلي او تاسو ته دغه ریپورت برابر کړي.
په پام کې دا چې تر دې وروسته به هر کال د تلې لومړۍ یعنی د سپتمبر درویشتمه د افغان کلتور نړیوالې ورځې په توګه په افغانستان او ځینو نورو بهرنیو افغان میشته هیوادونو کې لمانځل کیږي. سږ کال په همدې نیټه د پغمان په نوې جوړه شوې ماڼۍ، مزار شریف، پېښور، هندوستان، جرمني او یو شمېر نورو سیمو او هیوادونو کې دا ورځ ولمانځل شوه. د کابل په پغمان ولسوالۍ کې په دې ورځ کلتوري میله وشوه چې په لومړۍ برخه کې د افغانستان د بیلابیلو قومونو د مختلفو دودونو په اړه د ځینو ګډونوالو لخوا پریزنټیشنونه وړاندې شول. د دې غونډې له جوړونکو یې یو هم عماد الدین دوران وو. د دې کلتوري میلې په اړه وویل:
دغه میله مو په دې خاطر جوړه کړې وای تر څو خپل فرهنګ ته وده ورکړو. د هغې هغه ابي باقی چې د دې فرهنګ په اړه باندې کېږي، د چارواکو، د خلکو چې مؤثر خلک دي، پام یې ورته راواړو. دغه را روان زمونږ نوی نسل چې دی، هغوی د کلتور او د فرهنګ په اهمیت وپوهوو چې فرهنګ یعنی څه، د خپل فولکلور د خبر سي. هغه ملګري چې په خارج کې اوسېږي، یو شمېر ټولنې لري، اماراتو کې ول، په اروپا کې یو شمېر ملګري، دغسې په هندوستان کې ملګري، او پاکستان یعنی په کراچۍ کې ملګري، او نور د افغانستان په دغه کوز ولایتونو، پېښور او هغه کې هم دغه ورځ ولمانځل سوله. چې هر کال به په آینده کې هم دغه غونډه تر دې هم په ښه انداز لمانځل کېږي.
د پغمان د کلتوري میلې ته له کوزې پښتونخوا هم یوه ډله فرنګیان راغلي وو. دوی وویل چې داسې میلې موږ ته د یووالي احساس راکوي او په دې مو ډاډه کوي چې
زینب خان زمانم دے اور خیبر پختونخوا سر میں تعلق دے دل تکینن چمنگا کم دا کلتور ارز مناوی گی دا ہاگے دا پارا دا یو سالیڈیٹی دا پارا دا یو والی دا پارا چدے نمنگا دا خپل خیبر پختونخوا دا رونو خویندو یو دیر خا فورم چدے یو ڈیلیگیشن اگا دل تر کی راغلی دی نن زو دیر خوشحال ہے ما افغان قوم خمنگ یو ہنن ما تلگی چوا کے زاگ خپل روٹ سر اگلی یما نن چدے زمنگا پ اسلام آباد کی سیم چدے ناگ ایکٹیویٹیز روان دی انشاءاللہ پر روان میاش کی په 19 شلم تاریخ باندې چې دین موږ به هم دغه رنگی جوړې یو د دوو ورځې ډیر غټ پروګرام د خیره سره منعقد کو. ډیر خلک او ډیر یو ارګنایز ایونت چې دین دلته کینن موږ کوو. تاسو ټول د پاغه باندې مبارک باد وینم.
نثار محمد خان ما او خبریالم د خیبر پختونخوا په خبر سره متعلق ده. دلته کلتوري میلې تر غلیو موږ دلته خپل چکم ډیلیګیشن راغلی دی. چپکی خبریالان دي، پروفیسوران دي، شاعران دي، باندې د مدني ټولنې غړي دي. موږ دلته دا ولیدل چې کده پښتونخوا افغانان دي، کده بلوچستان افغانان دي، او کده افغانستان افغانان دي، او که په ټوله نړۍ کې افغانان دي، هغوی د خپل کلتور سره مینه کوي. د هغوی ژبه، د هغوی کلتور، د هغوی ژوند جوړک، رسم او رواج، مړی ژوند، فرق پکې نشته. دا یو دی، موږ یو خلک یو، یو قوم یو. دغه د انګریزانو کمی کرخې وي، هغه دغه کلتور زمونږ نه نشي بیلولې. موږ یو وینه یو، یو خلق یو، یو موتل، یو مخوره ده، یو موننګ ده، یو غیرت ده، یو پښتونولي ده.
د پغمان د نوې مانی د انګړ شاوخوا د ملي کالیو، لاسي صنایعو، نقاشي، قیمتي ډبرو او غالیو نندرتونونه جوړ شوی وو. ل دوی می د نندرتونونو یو څو جوړونکي وغږول.
اتیا یو خپل ځان د پیزم نه د خزو شورا مسولې زیاتره افغانان چې د بهرنیو مدل ځان جوړي غوړو چاغوي ته پوښي چې موږ افغان یو، اول خو مسلمان یو، بیا افغان یو. باید افغاني کلتوري خپل لغه لمازه بونه زو دوی ایرکړي دي چې موږ چې لرو.
یعنی څه څه مراوړي کنه مونږه وا؟
ها، مرو غاړه مراوړي، چرګي مراوړي، زړګي مراوړي، غټي وای پښتو کې هغه مراوړي، خامکی د سمالونه دي، افغاني جامې دي، د سکولونه دي. خارج کې البته په چرم غا جوړيږي، موږ دلته په مرو جوړ کړی او زړتارو جوړ کړی دا راوړی دا د کرشنیل ځنی شان لري چې دا ټول د خزو شغه دي چې خزو زمون کورنۍ خزو جوړ کړي دي. ما باید مونږ د سینو وای چې د خزو اجتماع کې کار کوي، دا ډیر تکړه دي. مګ مونږ کور کې ډیر خاصه خزو لري چې کولای شي چې خپل فعال وي. اما متاسفانه د خپل حق نه ورزل کیږي او نه د خپل شیان چیرته ګوري. اول شوستا د سې خزو لري چې بیچارهګان دم دې لاله خپل اقتصاد مخته وړي. افغان خزو د سې قهرمان دي، هم وطن ساتلې دي، هم د سې نام خره دونه فعالیتونه کړې دي. ان شاء الله
ډیر مننه. روجن سمي الله خبر کوم.
سم راوړی دینن د میله تا
دا ورورجان اکثر د لاس جوړ شوی شاین دی ډیکوریشن د نمود لپاره استعمالي کې پکورن کې دا وګوره چاکون شته قندانیا نشته همدارنګ ګلدانی شته لتیګ نه جوړ شوی دی همدارنګ د لګي سامان هم د بکسونه دی
کوم ځای نه راوړی دی دا
ورورجان په جلال آباد کې اکثر جوړیږي د تیګ مال په هیرمن کې جوړیږي دلته نماشتم راوړی دی
نو میلی خان
سره راي تاسو
مونږ لاجور لرو فیروزه لرو شمقصود تیګ لرو مرجان لرو فیروزه لرو دا سلاکیتونه غوښورې دا لرو
د میلې ته له جلال آباد یو راغلی میلما شیر حسن کمالزی راته ویل چې دا سیمېلې او نندارتونونه خپل افغاني تولیداتو ته د خرڅلاو او د مشهورېدو ډیره ښه زمينه برابرولې شي. ښاغلی کمالزی ویل
دا خو پنړېواله ساته باندې زمونږ استاد د قیمتي کړي چې دی نو دا شهرت مومي خلک ورسره آشنا کیږي دغه یا کوڅ چې دی دا ټول نړۍ کې په دوو ځایونو کې پیدا کیږي یو برازیل دی فکر کوم او یو افغانستان په جګدلی کې پیدا کیږي او اوس زمرد په پنچیر کې منګلرو دغه لاجورد په بدخشان کې لرو او هغه شې دی بیروج د نورستان او د کونړ په غرونو کې لرو په نړۍ کې د دې ساره لیدل کیږي دا خلک دلته رزي دي نږدې نه ګوري نو د دې د رنگونو سره آشنا کیږي د دوی د بی او بور سره آشنا کیږي د ډیر په نړیوال سطح به شهرت مومي.
د قصر لزینو ښکته طرف واره چاپیر ځوانان او سپینګیرو اتڼونه هم کول چې دا اتڼ د ډول غږ د سړي سره درځو. د نندارتونونو له کتلو او له اتڼه وروسته ماښام شو. د قصر د څراغونو سپینې او زیړې رڼا پر چمنونو هوارو غالیو او معتدلې هوا فضا شاعرانه کړې وه. همدا وخت د مشاعرې وو چې ګڼو قربانو او میلمنو شاعرانو پکې شعرونه وویل او ورپسې د ټنګ ټکور برخه پیل شوه.
ما په محفل کې د ښکلا په باب نظر ورکاوه، ما د مثال په ډول تا ته اشاره کوله. مور می دی مړن شي هغه راته و نه کړله، کنه په خدای چې ما د زمکی پر اختا کوله.
یی چې څنګه په نه کړای دی ژړیو ګلونو په نه کړای دی ګل رانه په خدای ګو دیوالونو په نه کړای دی خدای به دې سولې امنیت په شپو کې راولي. اوس می کمرګلې هجرتونو په نه کړای دی دلته مګوره چیرته پروت به په کوم غره کې وي. آه کمال صدات خو په غرونو پنه کړی دی.
هڅ آشنا مې هر سهار ځي کوونځي ته په سایکل، راځي د سید کرم ولسوالۍ ته په سایکل. محبوب داستا پلار هم عجیبه غوندې سړی ده، بله ورځ یوازې ته غزنی ته په سایکل. ملګرو هغه کلي ته مې زړه ورښویدلی، را درومې له دې کلي ټوپاکي ته په سایکل. لیکل به در نه زده کړم که څه یاري تایره در ځم به کله کله خطاطي ته په سایکل.
د سترګو رب کې سړی بوزي د وختونو شا ته، خدای زده چې څه وي د دې ځینې تصویرونو شا ته. چې ستا د مخ کتاب لوستلو ته اوزګار نه شوم، خدای دې ما مړ کړي د دې ډېرو کتابونو شا ته. ته سپینې واورې ګورې، شنه شنه ځنګلونه ګورې، ته دې ته نه ګورې چې څه کېږي د غرونو شا ته. منګل کلوړ نه دی پهونه ټیټي هم مګڼا، د شاعرانو قد لیدی شي د لفظونو شاته.
د حسن او سپرلی او د ګلاب خبرې غواړي، دا خلک نور د مینې د رباب خبرې غواړي. د جنگ او د ټوپک خبرې ډېرې ډېرې وشوې، بس نور د قلم او د کتاب خبرې غواړي.
په جانان مې زړه دردیږي، په ایمان مې زړه دردیږي، چې تر پایه انسان نشو په انسان مې زړه دردیږي. لا مسر باندې ولاړ دی، په اسمان مې زړه دردیږي، بې سالاره دی سیده، په افغان مې زړه دردیږي.
پخوا د ګلو وه خو اوس ته د جنګونو خاوره، بارودو توره کړه د سمې او د غرونو خاوره. نختر پرېوتې ابادې ویرانې کړلې، پنجاب ته وړلې زمونږ نه سیلابونو خاوره. چا چې د عدم تشدد په لاره تګ کولو، ما هم ښکل کړې ده د هغه قدمونو خاوره. دا د پښتون د اصل نسل شجره لټوي، دا چې مغرب کني زمونږ د تاریخونو خاوره. د هغه کام بچې بچې د قرضدار د بل، چې چا سره د زمرد او د لالونو خاوره. او اخري شعر ده چې څوک به مې وکړي تصور، څوک به مې یاد کړي که نه، یو ځل په ما به منبارې په منونو خاوره.
کابل ته زما د ماهي پرد سره ناچ دوهم،
اوس دوا لنډ حکایتونه اوري چې لینا شریفی لولي.
د ظاهر او باطن یو شان والی. د بغداد په بازار کې لوی عارف جنید ته یو مست په مخه ورغی. جنید چې د خدای له هر بنده سره په نرمۍ چلیده، له مست د حال پوښتنه وکړه. مست که څه هم په نشه کې ډوب و، خو له جنید سره مخامخ کېدلو د شرم خولې ورباندې رامات کړې او د اعتراف په نیت یې وویل: زما حقیقت خو زما له ظاهر ښکاري، ته څنګه یې؟ مست پونه شو چې خبرې هغه لوی عارف خوله خوله کړ، ځکه د هغه په ذهن کې دا بوګنوونکې پوښتنه راولاړه کړه چې خلکو ته زه سپېڅلی سړی ښکارم، خو آیا په اصل کې هم دوغومره سپېڅلی یم؟ او حقیقت یو ورځ سترګې وویل د دغه درو ورهاخوا یو غر وینم چې په سر یې لړې ولړې دي، ډیر ښکلی نه ښکاري. غوږ د سترګې خبره واورېده، ځان یې څک کړ او بیا یې وویل: کومه د غر؟ زه خو یې نه اورم. ورپسې لاس په خبرو راغی، ویویل: زه خو ګوتې خوځوم په تشي نه لګېږي، غر خو نه مومم. او پوزې وویل: غر مر نشته، کوای بوی کړی به مې و. دغه وخت سترګې بلې خوا وکتل او نورو په خپل منځ کې سره وویل: سترګې لکه چې خوب ویني، د خیال او حقیقت توپیر نشي کولای.
د محب الله اصغم تر اوسه پوری د لنډو کیسو او ناولونو څو کتابونه چاپ شوي دي. د ده دریم ناول چې ځوروونکی نومیږي تازه تازه له چاپ راوتی دی. د ځوروونکي په باره کې مې له ډاکټر محب الله اصغم او د کابل پوهنتون د ادب پوهنځي له استاد اجمل ښکلی سره بحث کړی چې دا ورېدو بلنه درکوم.
ما خود ازغم صاحب ناول ولسته، ازغم صاحب د زورون کې ناول کې ګمان کوم ما د ډېر کمالونه ښکار شول. اوس چې موږ د یو ملت په کچه د ډېرو سیاسي ستونزو سره مخ یو، ګمان کوم دا شان د ناولونو کې سي زمنګ سره په ملت سازي کې ډېر مرسته کولی شي. مثلا یو قومي زاویه نه ده، بلکې یو ملي زاویه ده. دغه پلوه د ازغم صاحب ناول داسې ناول دی چې ملت سازي کې او دغه شان د حقایقو پر اسپړلو کې خلکو سره مرسته کوي او لوستونکو دې ته متوجي کولی شي چې حقیقت دا نه دی لکه تاسو چې مثلا د خپل قومي زاویه نه ګوري، کې دي حقیقت یو بل سیز دی چې ازغم صاحب ګمان کوم په دغه زورون کې ناول کې ورته ډېر ښه اشاره کړې ده.
شغله ښکلی تاسو خو پیغام ته اشاره وکړه، یو څه دی ناول د موضوع پیسې کې او اصلي کرکټرونو پیسې کې یو څه وایي.
زه ګمان کوم دغه شان د ناولونو سره په تاریخي ناولونو کې راوستل شي کنه، ځکه چې یو موضوع ده، یو حالت په دغه باندې هیواد باندې تیر شوی دی او یو چا ناول کړی دی. زه ګمان کوم چې د ناول د تاریخي ناولونو او د تاریخونو دا فرق دی چې عموما تاریخونه وي هغه په مستندو پیښو باندې ولاړ وي. تاریخونه راته یو څه شی وایي، خو دغه شان د تاریخي ناولونه راته یو څه شی ښیي، یو څه شی راباندې بحثوسوي. عموما تاریخونه چې وي هغه راته کیدې شي د یو وخت یا د یوې دورې حالت بیان کی، کلیات راته بیان کی، په یو اجمالی توګه راته بیان کی. خو دغه شان د ناولونو ډېر داسې جزئیاتو ته متوجه کی چې ګمان کوم د یو هیواد ټولو لوستونکو لپاره لوستل ضرور دي.
وای د تاریخ په کتابونو کې یوازې سنې او نمونه او مکانونه رښتیاي، نور هر څه پکې دروغي. خو وای په ناولونو کې نوم بدلی او ډیزاینم هم بدلی، نور هر څه رښتیاي. خو ګومان کوم د ډاکټر صاحب زغم په ناول کې ډیزاینونو نمونه هم چندان بدل نه دي، وختونه هم چندان بدل نه دي، زمان او مکان هم یو څه دقیق دی او نوم شاید بدلی. څنګه ډاکټر صاحب زغم تاسو د دې ناول پیسه کې څه وایست؟ له واقعیت نه توپیر په څه کې دی؟ یا له کوم واقعیت هم الهام اخیستی دی چې دا ناول هم لیکلی دی؟
بلې، د ناول داستان مې د مرسی له ژوند او مرګ الهام اخیستی. مرسم زما د میرمنې اما وه چې په تنظیمي جګړو کې د خپل میړه په لاس ووژل شوه په وهلو ټکولو او نورو ظلمونو. د ما دوه نور ناولونه مخکې تر دې چاپ شوي دي، مګر اول کار مې په همدې ناول باندې شروع کړی و، خو ډېر کلونه پې تېر شول. البته مسلسل کار مې ورباندې نه و کړی، داسې په وقفې کله کله به مې ورباندې کار کاوه. نو د هغې مرګ ودردولم او غوښتل مې چې د همداسې میرمنو ژوند انځور کړم چې د کورنۍ تاوتریخوالي په وجه له ډیرو کړاوونو سره مخ کیږي او ته خپل ژوند له لاسه ورکوي. او د دې تر څنګ بیا دا ناول په خپله هم د واقعي کیسې د تنظیمي جګړو په وخت کې پیښه شوې وه، خو د ما بل هدف دا و چې کله چې د یو کرکټر هغه شخصي ژوند یا کورنۍ ژوند د ټولنې له ژوند سره مشترک اړخونه ولري، فکر کوم چې پر لوستونکو باندې اغیز یو په دوه کیږي. نو په همدې خاطر مې د تنظیمي جګړو پیښې هم په کې راخیستې دي.
لکه څنګه چې د کرکټرونو په ذهنونو کې یو جنگ روان دی، دغسې په شار کې او په ټولنه او په چاپېریال کې هم جنگ او خصومت روان دی.
بالکل همغسې چې د کرکټر په ذهن کې، په کورنۍ کې یا په کوچني ماحول کې، همغسې په لوی ماحول کې چې هغه ټولنه ده او وطن دی، په دې درې واړو کې عین پیښې دي د ماهیت له نظره. او دا یو د بل اثر تشدیدوي او په لوستونکو باندې اثر کوي. د واقعیتونو په باره کې یو خو د همدغې میرمنې ژوند یو واقعیت و، البته د دې د ژوند جزئیات ما ته هم نه و معلوم او ډیرو نورو ته هم نه و معلوم. نو دلته هغه پیښې چې په دې باندې راځي تخیلي دي، خو داسې خیالي پیښې دي چې فکر کوم له واقعیته به لرې نه وي، واقعیت ته نږدې. او پاتې شوه د داستان نورې پیښې چې په ښار کې او په کابل کې، په وطن کې یا په مهاجرت کې پیښېږي، دا هم هغه څه دي چې ممکن ډیرو خلکو په خپلو سترګو لیدلي وي دې ته ورته پیښې. نو ما غوښتل چې همدا کار وکړم چې امکان لري تاریخونه داسې ولیکل شي چې د چارواکو په خوښه وي، د زورواکو په خوښه وي، تحریف شوي وي، او واقعیتونه د نورو نسلونو له سترګو پټ وساتل شي. مګر ما هڅه کړې ده چې په دې ناول کې د هغو پیښو یوه برخه لوستونکو ته وړاندې کوم چې په دې ملت تیر شوي دي.
ډاکټر صاحب زغم، تاسو ویل چې درې ناول هم لیکلي دي او دا وروستی چاپ شو، خو تر ټولو له مخه دې دغه ناول شروع کړی و، بیا پاتې و. یو وخت یو څه د چا په زړه کې تیر شي، دیو لیکونکي یو څه ولیکي، بیا ونه لیکل شي، بیا وختونه تیر شي، کلونه تیر شي، هغه موضوع یې رہی، بیا یو وخت داسې راشي چې لکه الهام چې ورباندې وسی، هغه موضوع ورته اسانه شي، لیکل یې ورته اسانه شي او ژر یې ولیکي. زه فکر کوم هغه موضوع چې په شعور کې څنډې ته کړې ده، په لاشعور کې کار پرې روان وي، او په لاشعور کې چې کار پرې تکمیل شي، نو شعور ته بیا ډېر اسانه یي چې ویلي کې. څنګه دغسې و رواني تجربه دلته وه که نه وه؟
بل، ستاسو خبر هم صحیح ده، همدغسې تجربه هم وه. او بله تجربه دا وه چې فکر کوم الهام کله کله سړی په خپله په ځان راوستی شي. مثلا ما په همدې ناول باندې لږ کار کړی و، بیا مې پریښی و، بیا بیخي رانهیرم و چې داسې ناول مې هم شروع کړی، چې بیا به مې کمپیوټر کې فایلونه لټول، بیا مې لیدل چې دغسې ناول پرودی، بیا به کله کله ځان مې ورته وزګاراوه، دا ناول به مې له سره لوست، البته دغه خاکه چې و به مې لوست، بیا دا پاتې برخه یې په خپله تر یوې اندازې پورې جوړېدل او لیکل کېدل رانه. یعنې داسې هم کېږي چې سړی که چیرې بیا بیا ورباندې وګرځي، امکان لري چې په بشپړولو کې ورسره مرسته وکړي.
ښاغلی ښکلی، تاسې د ناول د پیغام ستاینه وکړه، خو ډېر خلک ادبیات د ګټې په خاطر نه لولي، ډېر خلک یې د خوند په خاطر لولي، او بلکې که یو ګټور اثر هم خوند ونه لري په ادبیاتو کې خلک یې نه لولي. نو که د اثر خوند ته راسو، تاسو د لوستونکي په حیث که خوند ځنی اخیسته ای هغه خوند په کوم ځای کې و؟ یعنی دغه خوند منابع کوم وی، عوامل کوم وو؟
ګومان کوم خوند عوامل خو یو خدا دی چې لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ویل زغم چې سیاسي او کورنۍ ژوند ما په دې ډېر پام شو چې دای دواړه سره دغه موازی روان دي بکی کنه، د دوی دواړو د اشتراک چې دی دا هم سړی لزان سره بیای. بل دا ده د ناول کې حرکت لګوندې ورو نه دی، تاسو پیخه پکې نشته چې سړی پکې اضافي و بولی کنه، کومه پیخه چې په بل پیخه پسې راځي دا پیخه د لزان سره مخ کې بیای همداسې ورو ورو کنه. کورنۍ ژوند اخو ډب چې کوم لستون کې چې لوري نو ځل که په خپل یو هنداره کې چې ورته ښکاري کنه، نو خپل ژوند سره او د واقعیتونو سره ورته ډیر نږدې ښکاري چې مثلا دا ژوند او دا واقعیتونه چې دې کې وړاندې شوي دي نو دا زما له ژوند سره ډیر دغه دي، تړاو لري، ډیر نږدې دي. نو په دې خاطر بل پکې ګمان کوم دا چې عموما زمونږ ناولونو کې خو به دغه مشخص وي، کې دیش مکان به مشخص وي، خو په دې کې زمان هم ډیر مشخص دی کنه.
اجمل ښکلی دی افغانستان په ادبي بحثونو کې دی، کره کتنې په مجلسونو کې چې کله یوه کیسه بحث ته وړاندې کیږي نو ما ورته پام کړی دی په دو درو خبرو ډیر تاکید کیږي، یو دا چې نثر یې څنګه دی او بلې په پیغام باندې هم خبرې کیږي چې دا ټولنې ته ګټه لري یا نه لري، خو په کرکټرایزیشن باندې لږ خبرې کیږي. حال دا چې ځینې خلک وایي چې د یو داستان د یو ناول تر ټولو بنیادي عنصر کرکټر دی. د دې ناول د کرکټرایزیشن پیسه کې د کرکټر کښنې پیسه کې څه نظر لري؟
د دې ناول یو کمال دا و چې کرکټرونو ځان سره زه په خپله کیسه کې شامل کړلم کنه. دا ګومان کوم د کرکټرونو ناول دی ځکه په ارزي کې چې موږ وینو کرکټرونه برلاسي دي په دغه باندې په پیښو باندې کنه. چې کله کرکټرونه ژوندي وي نو هغې پیښې له ځان سره ژوندی ساتلی شي کنه، او تا عملا ته داسې وایې کنه چې زما یو څوک دی یا یو ملګری دی دا شخص یا یو څوک دی چې زه له ځان سره پکې په دې کیسه کې شامل کړی یم.
تاسو وایئ چې کرکټرایزیشن پکې کامیاب دی او ژوندی دی. د دې کرکټرونو د ژوند پیسه کې د دوه تصور لوستونکي ته پیدا کیږي، یو که یو کرکټر له واقعیت سره ډېر سمون وخوري، یعنی مثلا یو څوک دی پوهنځی لوستی دی نو دی کله څه لغتونه استعمال کړي دا له واقعیت سره سمون خوړل دي، یو خو دا ژوندی کرکټرایزیشن دې شي ته وایي. یو بل شي ته هم معمولا لوستونکي وایي یا اوریدونکي که یو کرکټر فعالي او ډیر منفعل نه وي، یعنی د پیښو په مقابل کې د عکس العمل وړتیا ولري، د پیښو په مقابل کې د پیښو د زیږولو کمال پکې وي، دغه ته هم موږ ژوندی کرکټر وایو. د ډاکټر صاحب زغم دې ځورونکي د ناول کرکټرونه له کوم نظره تاسو ته
او زه ګومان کوم یو خدا چې د دوی کرکټرونه چې ډېر فعال دي کنه، سره د دې چې سیاسي حالات چې دي چې بهر نه تحمل شوي دي، هغې په مقابل کې د دې ناول کرکټرونه کېدای شي لږ بې وسره تښکار شي، هغه طبیعي بې وسي ده. خو د کورنۍ او کارونو د چارو په مقابل کې د ده کرکټرونه بیا ډېر دغه دي، مثلا دا د خپل کور په باره کې چې څنګه تصمیم نیسي، کوم نوې پیښې چې دا ایجاده یي کرکټر یې په خپله ایجاده یي، نو هغه د کرکټر د دغه پورې د کمال او د وړتیا پورې تړاو لري.
استاد خلی دغه لیدلوری د قصې یو ډیر مهم عنصر دی. په نولسمه پیړۍ کې یا پخوا چې به ناولونه لیکل کېدل یا به نورې کیسې لیکل کېدلې، لیکوالو او د ادب پوهانو د لیدلوري د عنصر اهمیت ته پام نه و. ګمان کېږي چې په شلمه پیړۍ کې چې داستاني ادب په تخنیکي لحاظ په فني لحاظ یو ډیر لوی پرمختګ کړی دی، هغه دا دی چې د لیدلوري اهمیت ته توجه زیاته سوې ده. خو په افغانستان کې که په ادبي بحثونو کې یې او که خپله د لیکوالو په لیکنو کې یې د لیدلوري عنصر ته لا تر اوسه کافي توجه نه ده سوې. د ځورونکي د ناول د لیدلوري پیسه کې تاسو څه وایست؟
دې کې دا روي چې دی درېمګړی شخص دی کنه، او د ده درېمګړی شخص دا زاویه ډېره ښکاره ده. زه ګومان کوم چې څوک کیسې لیکي ناولونه لیکي هغه د خپل لیدلوري په دې پیښو کې او د کرکټرونو په دې اعمالو کې داسې محوه کوي چې لوستونکي داسې ګومان ونه کړي چې لیکوال د څه ډول زاویې یا لیدلوري خاوند دی، او لوستونکي قانع شي چې کومې پیښې شوې دي. خو په دې کې یو دا دی چې کله کله لیکوال زغم سه کله کله خپل لیدلوري په خپلو کرکټرونو باندې ورته پلیم دی، او کله کله ډیر متبارز شوی دی. مثلا موږ ته معلومیږي چې د یو مشخص لیدلوري دی، او دغه مشخص لیدلوري له امله لوستونکي د لیدلوري له امله د پیښې چې وړاندې کړي دي په دې باندې قناعت ونه کړي، بلکې د دې ناول هغه کیسیز استدلال چې دی هغې ته ګومان کوم یو څه نقصان ورسوي کنه. دغه شان دي که لیدلوري ډېر ښکاري وي لکه په دې ناول کې چې دی.
ډاکټر صاحب زغم، تاسو د دوی په دې تبصره باندې څه ویل غواړئ؟
ما هڅه کړې ده چې ناول د مختلفو کرکټرونو لور یو ولیکم، او همدا چې سفر کې پیل دی او مشخص دی دوه علتونه لري.
وبخښئ، تاسې د لیدلوري هغه فزیکي اړخ ته اشاره کوئ، خو دوی هغه د لیدلوري هغه ذهني اړخ ته، فکري اړخ ته اشاره کوي چې په هغه کې راوي بے طرفه نه دی پاتې شوی او داسې دریځې نیولی دی چې لوستونکی ورباندې پوهیږي چې دی د پیښو په بیان کې داسې بې طرفه نه دی لکه ژورنالیسته چې تقاضا کیږي. تاسو پکې څه وایئ؟
زه فکر کوم لیکوال چې هر څومره هڅه وکړي بیا هم د دې لاشعوري کار همدا وي چې د دې تمایلات به د دې په لیدلوري کې څرګند شي. خو ما د دې لپاره بیا هڅه کړې ده چې هر څه د کرکټر له لیدلوري بیان کوم، او که هغه څه چې دلته بیانېږي د هماغه کرکټر لیدلوري سره تفاوت ولري، بیا په هغه صورت کې دا صحیح ده چې دا د لیکوال ناکامي ده. او بله خبره ده چې که تبصره د راوی لخوا لیکل شوی وي چې د ده خاص لیدلوری بیان کې دام د ده کمزوري ده. په ډېرو صحنو کې، په ډېرو پیښو کې ما څه کړې ده چې د هماغه کرکټر لیدلوري ته ژمن پاتې شم، او که چیرې د ما خپل لیدلوری پور باندې تپل شوی وي دا به کمزوري وګڼم. خو ما داسې څه پکې نه دي احساس کړي. مثلا د تنظیمي جګړو د واقعیتونو په باره کې چې دا هر کرکټر هره خبره کوي له هماغه لیدلوري بیان شوی دی چې هماغه کرکټر ورته ګوري دغو پیښو ته. زه داسې فکر کوم.
استاد خولی په کابل پوهنتون کې د فلسفې استاد و، اسد اسمایي وفات شوی دی. یوه ورځ ډېر کاله پخوا د دې کابل له دې شارینوله پارک سره مخې ته راغی. ما ته وویل وایي که یو ډېر بدرنګی انسان یې خو یو تکړه رسام رسم وباسي نو هغه ته به بیا ته ښکلی رسم وایې که نه؟ مل ولې نه، که ښکلی رسامي وکړي ولې به ښکلی رسم نه ورته وایم؟ نو ده راته وویل وایي ما خو درته وویل چې د یو ډېر بدرنګی انسان رسم ایستلی دی. مل هو نو خو د بدرنګه به ایستلی خو په کامیابۍ سره به ایستلی یې. وایي دې سوال ته څه جواب لرې چې په هنر کې، په ادبیاتو کې، په انځورګرۍ کې یو ډېره کرکجنه صحنه یې، غمجنه صحنه یې، بدرنګې صحنه یې، بدرنګی حالت یې، خو چې کله هنرمند سړی ایجاد کړي بیا ورته وایو چې ډېر ښکلی رسم دی، ډېر ښکلی اثر دی، ډېر خوند یې وکړو. دا پوښتنې له ما نه وکړه د استاد اسمایي او دی لاړ، او ډېر کلونه تیر شو دا سوال له ما سره دی. او د دغه ناول د لوستلو په وخت کې او دا دی اوس په دې مرکه کې دا سوال بیا را په یاد شو. دغه ناول د افغانستان د تاریخ د ډېرو بدو ورځو بیان دی، او بیا دغه کورنۍ، دغه کرکټر په ترخو کې تریخ حالت دی، په بدرنګیو کې او بدرنګی ژوند دی، خو بیا هم ناول دی او خلک خوند ځینې اخلي. نو دا د هنر له فلسفې سره تعلق لري. تاسو د یو استاد په صفت دې پوښتنې ته او دې معما ته څه ځواب لرئ؟
په دې زورون کې ناول کې کنه سره دی چې ژوند له اقتصادي پلوه تریخ دی، خو بیا هم یو ډول توازن شته دی، یو ډول هماهنګي شته دی د افرادو ترمنځ، او یو ډول امید هم پکې شته. بل دې چې واقعیتونو ته مثلا زوایم چې ډېر نږدې دی، په دې خاطر هم نږدې دی چې په دې ترخه ژوند کې هم ځینې اساسي اړتیاوې دي چې هغې ته په دغه ناول کې پام شوی دی، او ځینې شوخۍ هم پکې په همدې خاطر باندې پکې دغه شوي دي، ځای شوي دي کنه. نو زه ګمان کوم په همدې خاطر هم واقعیت ته هم نږدې دی، او په همدې خاطر باندې خلک ته خوند هم اخیستی شي، سره دې که یو ترخه تجربه هم خلق ته خوند اخیستل.
استاد شکلی وای د جنگ تریخ ساعت خوږی خبري، کله چې د یو بوګنون کې پیښه ای او موږ یې لولو، یو خو په یو تجربه کې شریکی شو د ژوند، او بل د لوستونکو یو پټ خوند اخلي چې دومره بد حالت خو شکر زه پکې نه وم. څنګه دغه سه رواني روحي خوندونه به می شاید پکې
وو؟ دغه خوندم به کېشته دي چې دغه شاندې بده ورځو کې کزوي په ما باندې بس تیرې دل کنه.
او بل زو ته دواړه د کابل دی تنظیمي جنگونو په وخت په کابل کې نو ډاکټر صاحب زغم لکه چې دلته وو، دا به پښتنه ځنی وکړو. خو د موږ د تاریخ او د موږ د ټولنې د ژوند یو برخه ده، نو شاید همیشه دا هغه ولرو، ارزو ولرو چې په دې ژوند کې شریک شو. دا نو څنګه ژوند وکنه؟ شاید داسې یو څه هم وي. ډاکټر صاحب زغم، دغه ناول د کابل له تنظیمي جنګو له دوران سره د افغانستان د تاریخ له یو ډېر بد باب سره تعلق لري، ترخه باب سره، څنګه تاسو په هغه وخت کې په کابل کې وئ؟
د تنظیمي جګړو په دوو کلونو کې کابل کې وم، او دغه سیمې چې په ناول کې یاد شوي دي هغه سیمې دي چې زه په خپله پکې ګرځېدلی یم، او حتی ځینې پیښې هم داسې وخت کې واقع شوې دي چې زه همالته په هماغه سیمو کې وم، نو دا هغه دردونه دي چې ما په خپله حس کړي دي.
ډاکټر صاحب، زغم په افغانستان کې دا څو کاله کېږي چې داسې نسبتا لنډ ناولونه رواج شوي دي، د نصیر احمد احمدی ناولونه یا د تاسو ناولونه. البته تاسو دواړو ناولونه ډیر زیات مینوال لري، لوستونکي لري، خو تاسو دواړو ناولونه چې ما لوستي دي همیشه داسې احساس کوم چې کاشکې یو څه نور هم وایي، کاشکې د دې کرکټر په حیثه کې یو څه نور هم وایي، کاشکې د دې ماحول په حیثه کې یو څه نور هم وایي. تاسو د لیکونکي په صفت څنګه دغسې یو کاشکې احساسوئ که نه؟
زه خو چې لیکنه کوم د لوستونکو ذوق ته هم یو څه ګورم. اکثره ما لیدلی دي چې لوستونکي چې کتاب ګوري چې یو څه پند وي، بیا یو رقم ورته لاړ شي چې اوس دا څوک لولي. او بله د ما خپله ستونزه چې بله ورځ استاد شپون هم راته ټلیفون کړی و، متوجه کړم، دا ده چې کله چې یو مکان په ناول کې راولم، زه فکر کوم چې ما چې لیدلی دغه ځای نو ممکن ډیر لیدلی وي یا ټول لیدلی وي، نو تفصیل ته به ضرورت نشته، هغه د مکان توصیف په کې په هغه اندازه چې لازمه ده نه کوم. دا خپله د ناول د لنډېدو سبب کیږي. مثلا پیښه په چلستون کې واقع کیږي، په گذرګاه کې، په مکریانو کې، یا د کابل تورخم لاره ده. فکر کوم چې د هر ځای یادونه چې سړی کوي په کیسه کې باید دغه ناشنا لوستونکي هم په پام کې ونیسي، داسې ترسیم کې چې هغوی وګوري. نو فکر کوم چې د ناولونو د لنډوالي عوامل هم دا دي، یو د لوستونکو حوصله، او بل زما شخصي خو همدغه ستونزه ده چې مکانونه سم نه تشریح کوم.
شغله ښکلی، تاسو په دې کې څه وایست؟ زه خو دغه په تیرو لسو کلونو کې چې ځینې ډېر کامیاب ناولونه لیکل شوي دي، په اکثرو یې په ټولو یې دغسې یو تبصره کومه چې داسې ګمان کوم چې یو څه لنډ و، یو څه باید نور هم پراخ وي. تاسو د لوستونکي په صفت څه احساس وکړو؟ یا هر عقل دغه ناول چې دی ولوست، دغه ځورونکی، آیا په ذهن کې در تېر نه سو چې کاشکې پیش یو څه پکې نور هم ډېرې وای، کاشکې دې کرکټر یو ځینې نور اړخونه هم وای پکې؟
زه بیا داسې وایم چې د زغم صاحب چې ما د دې ناول نه خوند واخیست، یو دا و چې دې کې ډېر سخت انسجام و. دا لنډوالی په خپله ګمان کومه یو لامل دی چې لوستونکي له ځان سره دغه کوي بیایي. او بل ګمان کوم یو بل چې ما ته واخیست، هغه دا دی چې زمونږ عموما ناولونه چې دي هغه مسلسل لیکلي وي. په دې کې بیا داسې دی چې سفر کې سفر کې دی که نه، ډېر ځینې ناولونه وي مسلسل وي، نو دا سفر کې هم یو دغه دی چې لوستونکي ته لږ د سا اخیستو وخت ورکوي، چې لږه سا ورته واخلي، لږه دمه ورته وکړي، لږ فکر پرې وکړي او بیا شروع کی. دغه د سفر کو ویش په خپل ګمان کوم د لنډوالې زما د پر خو بل ما د تنظیمي جګړو دغه اورېدلې وی خبرې مې اورېدلې وی، ډېر مې اورېدلې وی، خو چې د زورون کې ناول مې ولوست، نو فکر مې وکړ چې ام دومره کیسې ګمان کوم د تنظیمي او د یو کنسپټ د تصور د اخیستو د پاره، د کورنۍ جګړو د یو تصور د اخیستو د پاره ګمان کوم دغه کافی پلاټ او کافی اندازه د ناول.
شغله شکول تاسو په پانتون کې د عربیاتو درس ورکوي، ناول ادبیاتو ډیر مهم ژانر دی او په اوسنۍ دنیا کې خو تر ټولو مهم ژانر دی. ډیرې داسې ژبې شته په دنیا کې، مهمې ژبې البته، چې د ادبیاتو کتابونه نور ټول یوې خواته او ناولونه یې بلې خواته. ناولونه یې ډیر دي، لوستونکي هم د ناولونو ډیرې. او په دې تیرو لس پنځلسو کلونو کې په پښتو ژبه کې په افغانستان کې هم د ناولونو لیکلو او ژباړلو ته توجه زیاته شوې ده. څنګه ستاسو په نظر د افغانستان په پوهنتونونو کې د ناول په باره کې بحثونو ته توجه لا تر اوسه په پخوانی حد کې نه ده پاتې؟
پخوانی حد کې هم نه ده پاتې کنه. زه فکر کوم چې موږ په نصاب کې ډیر دغه لرو، گنجائش ډیر دی، زیپ کې ډیر دی. مثلا ځینې مضامین دي هغه موږ تکرار تکرار وایو کنه، لکه ادبیات او تاریخ چې تقریبا وا شپږو اته سمستر کله وایو. نو زه فکر کوم چې داسې مضامین شته دي چې کسړی لګ خبره راټول کی نو هم هغه کار تر سره کولی شي. دا په هغه په ځی باندې ګمان کوم ځینې ډیر مهم دغه شته دي، موضوعات شته چې په هغه په نصاب کې ور شامل کی. نو د داستانی ادبیاتو په مجموع کې او بیا د ناولونو په باره کې ډیر ضرورت دی ادبیاتو، ځکه داستانی ادبیات خو زمنګ د ادبیاتو ډیره مهمه او لویه برخه ده. ګومان کوم چې زمنګ په دغه کې په نصاب کې دي د پاره دغه په کار دی، یو یو وخت ورته بیلول په کار دی، یو مضمون ورته بیلول په کار دی، او دا یو نصاب کې زمنګ د مشکلات شته.
Thank you. تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په وېب پانه کې وګورئ www.azadiradio.com